یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړی دی. د دې سند له جزئیاتو مو وړاندې په خپرونه کې خبرو. زه احمد چیبر مو کوربیم، تخنیکي چارې شفیق یار مخته وړي. لومړی هم خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. کندهار کې موټر بم چاودنې دوه ملکیان وژلي او د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت د کورونا واکسین جوړولو هڅې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د دفاع د وزیر هولسی اکار، بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د پارلمان له رئیس مصطفی سینتوب سره وکتل. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګرو هیوادونو افغانستان خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د قطر په دوحه کې چې له طالبانو سره د بین الافغاني په خبرو بوخت دی، تر اوسه پکې د کوم پاموړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی، خو تیره ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې په دوحه کې مرکچي پلاوی خبرو ته نږدې شوي دي. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي، خو د کیندنې هڅې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کان سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې ویلي وو د قانونو له درکه د افغان دولت پرتله د طالبانو عواید ډیر دي. د کندهار ښار د درېمې ناحیې په چاو کې پرون ماښام موټر بم چاودنې دوه ملکیان ووژل. دا خبره د کندهار ولایت د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
ماخصن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نیسیې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. همدې پیښه کې زموږ د یادی حوزې مرستیال او یو بل سرباز ستي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په وینا دا چاودنه د درېمې حوزې د پولیسو پوستې ته نږدې وشوه. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر او د هغه جرمني شریک بیو انټیک به نن د امریکا له حکومت په بیړني ډول د کورونا وایروس ضد واکسین د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته دا غوښتنلیک په داسې حال کې سپارل کیږي چې تمه کیږي په روانو اونیو کې د امریکا د درمل جوړولو بل شرکت مودرنا هم د خپل واکسین د بیړني تایید لپاره غوښتنلیک وسپاري. دغو شرکتونو ویلي چې د دوی لخوا جوړ شوی واکسین خلک د کورونا وایروس په وړاندې په سلو کې 95 خوندي کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وون دیر لین پرون ویل چې د مودرنا او فایزر شرکتونو لخوا جوړ شوی واکسینونه ښایي د اروپایي ټولنې د درملو ادارې لخوا د روان میلادي کال تر پایه تایید شي. بلخوا د استرازینیکا او اکسفورد پهنتون بالقوا واکسین هم په پوخومره کسانو کې د خوندیتوب سیستم له غختلتیا سره مرسته کړې ده. که څه هم نوی جوړ شوی واکسینونو خلکو ته یو هیله ورکړي، خو اټکل دا دی چې تر اپریل میاشت پورې به خلک ورته په پراخه پیمانه لاسرسی ونه لري. بلورتا د روغتیا نړیوال سازمان یو پلاوی سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغۍ بستر شوو ته دی د رغېدو لپاره د رمدسیویر وایروس ضد واکسین نه ورکول کیږي. دغه هیئت ویلي دغه درمل د ناروغانو پر ژوندي پاتې کېدو یا د رغېدو د مودې پر لنډېدو کوم مهم اغېز نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان دغو متخصصانو نن جمعه اعلان وکړ، د اوسنیو معلوماتو پر اساس داسې شواهد نشته چې رمدسیویر درمل د په کووید 19 ناروغۍ اخته کس جوړ کړي. او د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس د رایو تر شمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټونکی اعلان شو. دغه بریا ډیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې ټاکنو د ګټونکو په توګه تایید کړ. د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر وویل له شک پرته دغه ایالت نن د بایدن بریا تاییدوي. غیر رسمي نتیجو ښوولې وه چې جو بایدن په دغه ایالت کې تر ډونالډ ټرمپ 14,000 رایې مخکې دی او د دغه ایالت د قانون له مخې د ولسمشرۍ یو کاندید باید نږدې 5 میلیونه رایې خپلې کړي. جو بایدن د نومبر پر 10 د الکتورال یا ټاکنیزو کالجونو تر 270 زیاتې رایې خپل کړي او امریکایي رسنیو دای د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړی.
اوس چې راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره خورا مهم سند لاسلیک کړي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
ګران هیواد دا سند مهم ګڼي، خو سیانو بیا د مظاهری په ترڅ کې د پاکستان د عملی اقداماتو ژغ جک کړ. له افغانستانه د 2000 امریکایي پوجانو د استلو د پریکړې پاره مو د سیاسي شورا د کتونکو شکرې بارکزي نظر اخیسته.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري.
او روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې د شکرې ناروغي پاړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي.
موږ ورته په غیر ساري ناروغیو کې د نورو ناروغیو مور وایو.
افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د سر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د ناجي صاحبي پر راپور کې.
شیبر صاحب ډیره مننه. د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا، هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسی اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوی دي. نوموړي وړاندې په دې اړه داسې وویل:
د پاکستان د صدر اعظم ښاغلی عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه وسوه چې دغه په اساس به دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پراخې شي. دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
دغه هوکړه له دوو برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو په لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې، پکې راغلي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو ښې اشاره د کابل او دلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګامونه اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګ وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوی چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ښځو او سړیو حقونه پکې خوندي وي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله سوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادي همکاری او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې همدارنګه ویل شوی چې پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دواړه خیزي اړیکې پیوړې شي. د کډوالو د ستونزو چټک هواري بل هغه موضوع ده چې په دې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر د ژوندۍ ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شویده. په دې لړ کې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ تیر ورځ کابل ته سفر کړی و. بلې شیبر صاحب
مننه. ناجا جانې، ناجا صاحبوی وه چې د دې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا مهم سند لاسلیک شوی چې له سولې سره به مرسته وکړي. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په راتلونکو نږدې دوو میاشتو کې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت څرنګه شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري باسي. افغان حکومت هم په خبرګون کې ویلي دي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به یې اغیز شوي. فریبا ظاهر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کتونکي شکریې بارکزي څخه کړي.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری د نه افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامي شتون، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم دغه د وزرو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابطو څخه نیولې بیا تر نور مسایلو پورې خامخا مستقیم اغیز ولري. د دې تر څنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که مشخص کړي چې عواقب به څه وي او پر کومو برخو به ډیر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونی نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره دروغی جوړی خبرې هم څنګه چې تم او توقع کېدل پای ته ونه رسېدل. نو زه فکر کوم چې د وخت په تیریدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه شي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې هم د اوس په دوحې کې روان دي، پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره زه سولې پروسه نور نه غواړم یې ونومه. د سولې پروژه تروسه پورې هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تیر دوه میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تروسه پورې چې لاین حل ده تر دې وروسته به هم کوم دغه څیر مخته به روان وي. وخت به تیریږي، طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت ترلاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. ستاسو له نظره له کومو خنډونو او موانعو سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوې دموکرات ولسمشر افغانستان د فارم پلاکان بل نظر لري. کچيري جو بايدن خپل پخواني نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودل او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو د پاره نه دی راغلي او پرېږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلل او مجاهدینو سره مرسته کوله اوس هم پرېږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان لپاره بلکې سیمې لپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې دننه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل شي که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي. خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي بیسته دا هغه مرحلې ته رسېدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه سي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي. هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو دپاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو دپاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نه کړو.
د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی. د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو د یو لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر اوسو کې خپل شمنی په عمل کې ثابت کړي. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوست راپور لري.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سولې کې رښتینی همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریز مثبت کی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي. نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سوله همیشنه ژمنو ته صادق وي خپل رښتینولي دي په عمل کې ثابت کی. سرار دی چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی. خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریز او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری آزادۍ راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې طرحګري وي پاکې وژنې وي د خلکو د وینې بیاونې وي موږ د هغې مخالف یو او د دې ته موږ په سختو ټکو خبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نشي رسېدلی.
په دې لاریون کې ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو له دریځه هم ملاتړ وکړ. مدني فعال داود تپانو ویل
موږ په ټوله کې د پی ټی ایم د مشرانو د خبرو ملاتړ یو. دلیل هم دا ده چې ځان د موږ ورور ګڼي. موږ شریکه قرباني ورکو. یو لهجه لرو، یو فرهنګ لرو، یو کلتور لرو، یو ژبه لرو، یو خاوره لرو. موږ په هیڅ کې سره بیل نه یو. د پی ټی ایم ملاتړ نه یوازې په خوست کې کیږي په بامیانو کې هم کیږي. زموږ هزاره ورونه هم سیاغه د افغانستان یو لویه برخه جوړوي. هغه هم دا ناره کوي چې موږ د پښتنو لپاره ژوند غواړو.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په روسي موافقه کې پرې سلا شوې وه. د دواړو هیوادو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په مزګرتوب د شوی موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدری اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په شلمه په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د لسمې نېټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کال باکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
یوه یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې په دې خبرونه کې ستاسو اسمسونه ولولو. هر وخت چې تخنیکی ستونزه هواره شوه بیا به اسمسونه له تاسو سره شریک کړو. او یو بل یادونه دا چې دوی په چي ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام لغمان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د لغمان والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی، له هغه خپلې پوښتنې وکړي. په کندهار کې میرمنو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په ودونو کې د لوړو مصارف او ناوړه دودونو پر ضد د عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی دی. میرمنې دغه ډول پروګرامونه مهم بولي او وایي چې ښځې کولی شي د عامه پوهاوي په ترلاسه کولو سره په کورونو کې د دغه ناوړه دودونو مخه ونیسي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د عامه پوهاوي دغه پروګرامونه د کندهار ښار په ټولو ناحیو او 12 ولسوالیو کې په سلګونو نارینه او ښځینه رضاکاران ترسره کوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیشتنې د پاخه عمر میرمنې ناستې دي، یو ښوونکی ورته د کورنۍ مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم میندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېر مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوی کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څرنګه په خپل کورونو کې د ماشومانو د زورونی مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی ونکړي او خپل نارینه وهڅوي چې په ودونو کې لوړ مصارف کم او لوړ ولوروان اخلي. د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوی د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنۍ پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د واده مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع ده او ډیر مشکل سازه چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصل شي او خزو ته مهر تعین شي. خزي باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او غوی خپل حق نه دفاع وکړي.
میرمن صافی وای د کورونی او ټولنی ژوند سره تړلو د مسایلو باندې یوازې میرمنو ته نه بلکې د غوی نارینه ته هم عامه په هوای ورکول کیږي.
کومې خزه چې مونږ د تر رغړو او غو ته آگاهی هم ورکو هم زمان مونږ دوغو نارینه هم رغړو مثلا غوی دوغوی خواندان او رونه او لرونه هغه ته هم آگاهی هم ورکو غوی هم په دې مسایلو باندې آگاه کوو.
ولور هغه دو جذبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار وړونه یا خپلوان یې د زومله کورنۍ یا اخلي. د افغانستان په جنوبی سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډیر کله د نارینه په لاس کې وي، خو څلوېښت کلنه پلوشوي میرمنې کولی سي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپلو نارینه ته نظر ورکړي او خپل راتلونکي ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري.
لری چورته یا خپل دغه ته وای خپل قریب ته وای خپل ورور ته وای خپل پلار ته وای اته لکه واخی نه لکه واخی یو خري مسکینان دي هیڅ کی پر روزانه په دغه برابرۍ څلور پنځه کالکشن ولي چې ورسه خاص ورته وای کی پنځه کی نه در پیږي خوند واخی سر لغړ سي او محمد پرولي سي بیا چې راز لوخت بار کړب کړب حساب لا دغه نه راځه واخی د څاګه زې پر دغه لای زار کړو ګډړان ورکړ ګډړان څه کوم مات به پیسه را پیږي.
یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډیر کله د کورنی تابتر خوالی لامل کیږي. 15 کلنه نادیا چې د عامه پوهاوی په دغه پروګرام کې ګډون کړی وای، تعلیم او زده کړه د کورنی ستونزو د حل یوازنی لار ده.
سلف سر زو په دې مطمئنم چې مثال څوک چې تعلیم ولري زده کړو کې پوهې د سین دغه نزنی کیږي تاو ترخوال ان شاء الله بر مخ پر خدمت دود یو فامیل یو مثال نه نه یا شزنه چې پوهې زده کړې کری هغه دغه نه لري تاو ترخوال نه کوي.
پاینی وخت کې د کندهار د شوز چار رئیس رقیه چکسی وای دا ما په هوی دغه پروگرام د کندهار شهر په ټولو ناحیو او دول وسول سوالوي کې د سلګونو نارینه او شزینه رضاکارانو لخوا تر سره کیږي.
په هر ولسوالۍ کې سلسله تنه چې 500 نارینه 500 شزینه ځکه مونږ نارینه زموږ پر دې پروگرام کې سره داخل کړی دي چې مول تحقیق یې څرونه په اساس کوم معلومات سمې ده. په اکثر مسایل کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي، اکثره د تاوتریخوالي په موضوعات کې زموږ ورونه داخل دي، نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارینه هم د شوزو د حقونو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آگاهي پیدا کړي تر څو د حقونو پر نظر په کتو سره په مراد کې دو سره تر څو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مراټیټه کو.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د لامل سوي چې یو شمیر کورنۍ ډیر کله خپل انجونی په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپل اړتیاوي پوره کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازه د کلون خبر کوم وروره چې وزیر سره خبره شروع کړي د ماجبین او شهدا او د کلون کې چې کم د ماجبین ریاست د داتو پرشپت په واسطه باندې کار کوي زمونږ ودری کال روپې پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یو بلته یو رشپت یې غیر کار کوي او روپې ورکې نو زمونږ د اخیره دا زمونږ د اواز ماجبین او وزیر سره شریکي چې دا کلون کې وای دا فساد د ریاست کې دی زمونږ دا پیغام لغه ماجبین وزیر سره شریک کړي چې زمونږ د کونل د ماجبین د مشکل ختم کړي. والسلام.
زه کوم دا پلان د بل د شاګیر استاد څخه سره کوم پر دې سره پیغام کړم. ما به نن دا یو د خپل شاګیر استاد څخه چې یو سپیشل یو د قانون او سمخه د حکومت د شاروالۍ په دغه کې جوازو نو شان مرتلولو او خلکو بس یو بد نه پاز در څنګه څو دوه ته ورکړو نو د پیسو په دغه څنګه موږ په نن دغه موږ دې زوته وای او موږ سره جواز نو شانم څه چې سار نه راځي واخې وای دا د کډاو سره د موږ موږ جواز نو شانم نه دی هغه کې موږ دا غوښته نه ده چې اراندې چې سم معلومه ده څنګه راځي سوې دا چې په نړۍ کې څه څه شل ځان نه څه باندې ټول دا واجب په خپل راستړې یو مثال دار
ورز موږ خو غوښتنه دا غوښته چې د شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نه تزاور سره دی حواله شوی ټول کورنۍ اعتماد غوړ پوته په سل کې پناره دي خدای دې چې ما پیغام ورکړي. والسلام. محمد یونس په هلمند سره ښاغلی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
نن له دوه تر درویو ولایت په ولایت پروګرام لرو د لغمان والي زموږ میلمه دی. تاسو کول شئ چې په خبرونه کې د سکایپ او ټلیفون لاري برخه واخلئ، د لغمان له والي سره شته ستونزې شریک کړئ، مشورې ورسره شریک کړئ او شهڅه وستایي. مشوره مقوله ده چې وای شستایي چې شډیر شي. او وړاندې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو چې د شکرې ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په دې ارتباط د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدلی شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاس ته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا ازادي راډیو ته دا خبره کړې. د کندهار ښار د درېمې ناحیې په چاو کې پرون ماښام موټر بم چاودنې دوه ملکیان ووژل. د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر او د هغه جرمني شریک بیو ان ټیک به نن د امریکا له حکومت په بیړني ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یو پلاوی سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغي بستر شو ته دي د رغیدو لپاره د رمدسیویر وایرس ضد درمل نه ورکول کیږي. او د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس د رایو ترشمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټون کوي اعلان شو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. د شکریا ډیابټ پر ناروغي خبري کوو. زه مرسل زازیم. ډاکټر سید حبیب اروال د داخلي متخصص او د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغيو ملي مشر په خبرونه کې را سره میلمه ده. دغه ناروغي څه ډول یو ناروغي ده او پرونی هم البته متور لسم د نومبر د شکر ناروغي نړیواله ورځ هم و.
د شکر ناروغي یو موزی موزره خطرناک ناروغي ده چې موږ ورته په غیر ساري ناروغیو کې د نورو ناروغیو مور وایو. یعنی نور ډیر خطرناک ناروغي لکه د زړه ناروغي دي اصلا د شکر یا دیابت په بیس کې پیدا کیږي چې بیا ډیر وژونکي وي. نو په همدې خاطر باندې روغتیا نړیوال سازمان ډیر کلونه وشو چې په نړۍ کې یوه ورځ د 14 د نومبر د شکر یا د دیابت د نړیوالې ورځ په نامه نومولې ده. او دغه د نیک مرغه چې په افغانستان کې هم در منځل کیږي. نو موږ هم پرون 14 باندې په کابل کې د وړیا معایناتو د شکر لپاره د وړیا معایناتو کمپاین شروع کړی و. نن ورځ مو د دې د تجدید لپاره د عام روغتیا په وزارت کې غټه غونډه جوړه کړې وه. نو موږ هدف د دې غونډو جوړول نه د خلکو د آگاهۍ د پوهاوي لوړواله دی تر څو دوی وپوهوي چې څنګه د شکر د ناروغۍ نه ځان ژغورل شي او که چېرته په اخته شوي څه باید وکړي. نو تاسو پوهیږئ چې د شکر ناروغي اصلا د یو شعوري ژوند پیل کول دي. په څه معنی؟ یعنی که چېرته دا د بیخي وژونکي نه ده، اما په دې شرط چې هغه څوک چې مبتلا شوی هغه په شعوري ډول خپل ژوند یعنی کوم سپارښتنې چې ډاکټران ورته توصیه کوي هغه په پام کې ونیسي، نو بیا به دومره د خطر سره مخ نه وي. او که خدای مکړه شعوري ژوند پیل نه کړي او ناګهانه روان وي او هغه سپارښتنې عملي نه کړي، مثلا په خوراکونو کې، په دوا کې، په ورزش کې، نو بیا به دا وژونکي او خطرناک هم کېدای شي. نو
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه راته وایاست چې دغه ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ آیا د یو شخص په وجود کې د کوچنیوالي نه وي کنه د شکر ناروغي وروسته وروسته رامنځته کیږي؟ او کچیر دقیقا یا هم مشخصا راته وایاست چې په کوم عمر کې رامنځته کیږي؟
ډیر ښه ده. زه به تاسو ته ډیر تخنیکي او طبي الفاظ باندې نه راځم، خو دا ډیره معلومه خبره ده چې د شکر د ناروغۍ ډولونه په نړۍ کې اصلا درې ډولونه ده. یو یې موږ ورته ټایپ 1 وایو چې هغه د په وجود کې د انسولینو د کامل کمبود، یعنی په بدن انسولین نه جوړي. انسولین یو هورمون دی، نو دا د دې له وجې. او دویم دا ده چې د انسولین د کمبود او د نورو فاکتورونو په وجه چې په وجود کې پیدا کیږي هغې په اساس باندې رامنځته کیدای شي چې دا دویم ټایپ یا دویم ډول دی. او درېیم یې په ښځینو کې دی چې هغه د حاملګۍ په صورت کې یا د پرېګننسي دیابت ورته وایي چې هغه د حاملګۍ په وخت کې پیدا کیږي. دا ډېر معمول وي، خو هغه دومره خطرناک نه دی. اکثره داسې وي چې حاملګي خلاص شي، یعنی کله یو ماشوم وزېږي بیا دغه ناروغي په دې کې ورکیږي. خو دې ته هم احتیاط کول پکار دی.
او نو دغه ډولونه د ناروغان د وجود پیدا کیږي او د دې فاکتورونه او عامل ډیر زیات دي چې د هغې جملې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه ارثي هم کېدی شي. په ارثي توګه چې د یو چا په کورنۍ کې مور پلار نیکه نیا دوی په دیابت یا شکر باندې اخته شوي، نو امکان د دې شته چې دوی اولاده هم په دې باندې اخته شي. خو دا حتمي نه ده چې که د چا مور پلار یا نیا او نیکه تیره کړي نو حتما به دا نور هم راځي. دا خوب ډېر ځله دا کېدی شي او د دې په خوا کې ډېر غټ او عامل خطرناک فاکتورونه دي چې هغه ډېر اسانه دي چې موږ د هغې مخنیوی وکړو او هغې عامل ته پام وکړو. هغه په خوراک کې چې د غوړو او د خوږو خوراک نه موږ ځان وژغورو نو د دیابت شکر نه ځان ژغورلی شو. او په خوا کې لږ څه پیادروي، ورزش کول، فزیکي کارونه کول دا ډېر رول لري. حتی که یو څوک په دغه ناروغۍ باندې مرسلجان اختم هم وي او دوی ورزش وکړي یا پیادروي وکړي او د خپل خوراکونو سره ځان کنټرول کړي او په خوا کې هغه دواوې چې دوی لپاره توصیه شوي دي ډاکټر دخوانه هغه په منظم او مسلسل شکل باندې وخوري، نو انشاءالله د دوی ژوند به وژغورل شي او ښه به وي. نو دا دغه عوامل دي او دا یې لاري.
بله سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه.
سلامونه خور تا ته محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان زدمن وروسته وړاندې کوم فضل هدي ورداګې مې باندې چې
ورداګ صاحب په خیر اخلي مهرباني ورداګ صاحب.
نو کوم ډاکټر صاحب مې دغه سوال پوښتنه د نو یو خو دا نو دای په شپې تو کولوي نو دغه د شکر په مرض باندې مبتلا به د دقیقنه چې دغه کوم زوی زخم شي ډیر وخت دای ته ځوريږي هغه زخم یې نه جوړيږي. یعنی نو سوال دغه چې بعد وکړو دای مو کوکو چې د یو شکر نه دبر نه دوري لکه زخمی چغشی لو څه بعد وکړو چې د زخمونه مثال ورسجو شي کوم نواشي نه استفاده وکړو. او ټول لرو تر دې سیمو کې کوم خلک په شکر باندې مبتلا دي مثال کوم رفراتان ډاکټرو کلینیک ته کې موږ څه وکړو چې د شکر نه یو څه هغه پیدا کړو.
بله ډیر زیاته مننه وردک سیب. سلام وخت مو په خیر. بلی سلامونه، ازادي رادیو ته غواکی از روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او په دې خبرونه کې د شکر یا هم دیابت ناروغي په اړه خبرې کوو. سلام وخت مو په خیر.
وعلیکم.
علیکم سلام، وخت په خیر. که استی سات مخه دی
بیسی خدای پزا خدیانا چی تی خیر استین منگال دی کلیتولا پا کرخی هم ولی تی پاکسیانا خدیانا دیشل سیر نیستن دارم
ها
چې زه دا شکر نه خنور ولا کتی کوم چې سمه مې نه دي کې خو چې کله زه وګای شم اس خروب شم چې بیا مې هر یو اندام کور پرېګ دی هیڅ مې نه سترګې کور کې نه مې لوس کور کې نه مې ښاک کور کې نه مې خوره کور کې چې په ګرځې وو دی شي نو دا به چې کله مې نه لږه جوړ کې چې مو تاسو هم زوږی دي.
بله ان شاء الله ډاکټر صاحب په علایم باندې هم خبري وکړي. ډیر زیاته مننه. او ډاکټر صاحب راو شو ورداک سه پوښتنه درلوده وای کاکا مې شپې ته کال لري او کچری د شکر ناروغي لامل وای کوم ځای زخم شي یا په خووس یا لاس ووسی وای زر نه جوړیږي څه باید وکړي چې دغه زر تر زر جوړ سي وای خصوصا هغه کسان چې په کلو او بندو کې دي وای څنګه کولی سي خپل شکر کنټرول کړي.
د پښتنو د ورداک سره
ډاکټر صاحب د تاسو غاک را تقاست قط وصل راځي نو هله د چي لګ ځای ته متغیر ور کړی ترڅو چې تاسو غاک په سمته غواوبرو. بلې ډاکټر صاحب اوري متاسفانه ما بیت د ډاکټر صاحب اړیکه پرې کو ورس بیرته د بله ان شاء الله ډاکټر صاحب د ما همکاران مو بیرته تاسو ته زنګ وایي ترڅو چې تاسو اړیکه په سمته وګره سره وصل شي. په دې خبرونه کې د دیابت یا شکر ناروغي په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سید حبیب اروال د داخلي متخصص او د عام روغتیا وزارت د سری ناروغي او ملي مشر په خبرونه کې د موږ سره دی. لکه څنګه چې تاسو پیګی 14 د نوومبر چې 13 ورځ وه د شکر ناروغي نړیوال ورځ وه او دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان او د نورو هوادونو کې منځل کیږي چې د شکر ناروغان ورستر بلې په زیاتېدو دي او دا چې د دې لپاره کومه حل لار هم تر اوسه نشته او دا د سیو ناروغي ده چې کومه خاصه دوا هم نه لري. نو یوازې تاسو کولای شئ چې خپل شکر البته نارمل توګه وساتئ ترڅو چې کومې ستونزې سره هم مخامخ نشئ. سلامونه، وخت مو په خیر.
بلې مرسل زازی خوری زما زغه وری
بلې د تاسو غا غورو مېرمنې څوک له کوم ځای او کچېره پښتنه لری مېرمنې
او سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو رادیو ټول کار کوم کور دونکو تاسو تاسو مېرمن ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام
تشکر کوم چې د پروګرامونو مو ستاسو ورو یو مو ستاسو غیر خو
ډیره مننه مېرمنې پښتون صاحب پښتون صاحب مو ویل کنه
تشکر مرسل خوری ما ډاکټر څنګه د دې پښتنې دي او پښتنه کومې دا چې په افغانستان کې څومره خلک په شکر ناروغي ناروغي اخته دي په کال کې اخته کیږي او څومره ځینې مري او په ټول نړۍ کې څومره اخته کیږي څومره ځینې مري او دوه پښتنه د ډاکټر څنګه دا چې د شکر کم ټیپ ډیر خطرناک دی چې انسان ځینې مري او بل دا د وینې چربي یا د بندو درد د پښو درد دا هم د شکرې سره تړاو لري کنه لري
بله ډیره زیاته مننه د تاسو نه خدغه خوري پښتنه باندې سم پونه شوم اترقم
ما درته وایم چې دا د بندو درد
ښه
دا د بندو درد یا د وینې چربي اند څنګه درد د بندو درد درد د وینې چربي دغه د شکرې د ناروغۍ سره هم تړاو لري د یو طرف سره کنه لري
بله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب هم پر دې اړه تاسو ته وضاحت درکړي مننه کوم د تاسو نه ورور روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د ازادۍ پر سپوی کولای شي چې واوري ډاکټر صاحب به هم وصل شو راب شو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب د موږ غوړې ان شاء الله
بله او تاسو آواز راځي
بس شکر چې د تاسو اړیکه بیا روښ شو ډاکټر صاحب ورډک صاحب پوښتنی تر ازو تاسو مخکې پوښتنه واخیسته
بله نو مله ورډک صاحب ډیره اساسي پوښتنه وکړه په شکر ناروغي کې یو غټ اختلاط هم ده چې د وجود کې زخم پیدا کیږي یا په خصوصا د خپو زخم دا د شکر یو عام خاصیت دی او دویمه خبره ده چې دوی د پاسان باندې وړي نه
بلې ډاکټر صاحب اوري متاسفانه فکر کوم چې به هم د ډاکټر صاحب غږ سم
زه د بل نمبر درلې
بله سمه ده ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه نو ان شاء الله په بلش میرا باندې به ډاکټر صاحب سره پړی کې شو د خبرشته متاسفانه اوا هم سړه سوي ده اوا هم خراب ده د ټلیفون ستونزه هم رامنځته کیږي ډاکټر صاحب سره هم خبره تری ولرو سلام ورخه جوړی ساتي خدای په خیر اغلی پسرلای ورور میربنی پښتنه مو ورو
پښتنه ما دا ډاکټر څه مشوره مې چې دا زما پلار دی شکر مرز لري تقریبا د 20 کال عمر دی دا د چیشنا پریز دی او خپل کوم ځای دی ورو خو یو په وجه د چیشنا پریز دی او په وجه د څه یو
کړی څو نو وخت کې د شکر ناروغي لري ورور
تقریبا 2 کال کېږي
2 کال کېږي او په دې 2 کالونو کې د سونزه ورته پیدا سوي دی چې شکر لوړ سوی ووسی یا هم بل د کومه سونزه
ډیره پیدا شوې ده مرتضی جان تقریبا اوس په حال هم نس ځای کې پروت دی زه ډیر تکلیف کوي
یعنی همیشه شکر جګیږي یا ټیټیږي ځکه چې شکر چې ډیر جګ هم شي ستونزه را پیدا کوي او کچې ډیر ټیټ هم شي ستونزه را پیدا کوي شکر همیشه په کوم حالت کې
شکر ډیر جګیږي 200 او 200 او 230 خو کې هر وخت
بله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب هم تاسو ته په دې اړه وایي چې څه باید وخوري او څه باید البته وکړي ترڅو چې شکر همیشه نارمل حالت کې اوسې ډیره زیاته مننه ورور مننه بله سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر
وعلیکم السلام مرسل خو خیر قرارید
ډیره زیاته مننه مهرباني څوک له کوم ځای
شکر د غزنی ولایت نه محمد الله خبرې کوم
محمد الله په خیر اغلی خبرونه ته د شکر یا ډیابت په اړه راته وایست کوم پوښتنه لری
ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه دا ده چې د شکرې ناروغي مثلا ما ته دا تقریبا 2-3 کال مخکې د خسرې ده نو اوس دا چې مشکلات پیدا شوی دا چپ طرف مې د سیدر درون غوندي سوځم کرمی را دی ولو ولی دت کی تر نه کړه چپ طرف نه مشت فار د شترم دمواله احساس کوو او معلومات را کی نو غیر مهرباني
دا د شکر ناروغي تاسو ول څونه وخت کیږي چې پیدا شوی دا
تقریبا څلور کال
څلور کال کیږي په دې څلور کالونو کې تاسو دوا په متواتره توګه استفاده تر کړی د دوا نه او کنه
او همیشه د فارا ګلوکوفیج 500 ملي ګرام دا استفاده
سامه ده سامه
نور شکر تقریبا ناتیا او یا سل داسی خورا داسی دروندواله داسی گرمواله دا چپ طرف ته سره احساس
بله ډیر زیات مننه محمد الله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ورکړي ډاکټر صاحب خسته ان شاء الله بیا هم شکر چې تاسو اړیکه روښ شو
امیرانی پر دې ډیر معذرت غواړم دا تخنیکی مشکلات او بیا موږ د وزارت څخه تامه کې داسې یو ځای کې چې ټلیفوني مشکلات زیات وي
بله اله کو ډاکټر صاحب مهرباني
نو د زخم په اړه باندې موږ خبره کوله چې زخم دا یو غټه اختلاط دی شکر د ناروغي جديد مخنیوي لپاره دوه شان دي اول خدای دې هغه څوک چې په شکر اخته وي هغه دې زیات نه زیات کوشش وکړي چې زخمي نشي
بله
یعنی د نسبت نور خلکو ته دوی ماچ مخکوي دي شوري ژوند د احتیاطي ژوند احتیاط باید وکړي او که زخمی شي نو بیا د دې لپاره خاص دوا او فکر دی د ډاکټر ته د مراجعه وکړي چې په خپل سر د دې لپاره علاج نکړي یا دې زخم د مخنیوي لپاره د ان شاء الله د هغه ډاکټر ته چې مراجعه وکړي هغه ټول شي په لږ وخت کې له دوه باندې دې کار وشي
بله
نو دا هغه مشکل دی د دې د مخنیوي لپاره دوی باید خپل ځان باندې پام
وکړي او بل پوښتنه دا و چې هغه کسان چې مثلا په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي کچیر په شکر ناروغي باندې اخته شي ووسی دوی باید څنګه ول خپل شکر کنټرول کړي
ګورې د دې لپاره د ازمن د تاسې د غوونی چې د شکر د ناروغي لپاره موږ د خلکو د په هاوی د لوړوال لپاره هم دا خبرې کوو چې دوی د زیات نه زیات اول خو د کوشش وکړي د وقایع خبره کوي چې څوک په اخته نشي هغه ما مخکې ویل چې دا درې څلور سپارښتنې ډېر مهمې دي چې هغه د غوړو خورونه د خوږو خورونه او ځانو ساتي او ورزش وکړي او بل خبره دا چې څوک په اخته وي هغه څوک که اخته وي نو هغه د پیغام چې په لری پروت ساو کې په افغانستان کې متاسفانه په ټوله کې موږ دې شکر د ناروغي د علاج لپاره خاص مرکزونه ډیر کم لرو هغه میواز په کابل کې دي او په اطراف کې یا په ولایت کې په مرکزی شفخانو کې دي امکان شته چې هغه دواوی دوی ته ورکړي پوره مراکز نشته نو اوس موږ شروع کړی دی چې دا جوړ کړو ان شاء الله او په دې خاطر باندې نو دوی ته پکار دي چې دا خلک اړه دوا د خپل په خپل وخت باندې خپل ډاکټر ته ورنه چې دوا پیل کړي ولایت کې وی حالت کې وی مرکز کې وی هغه ته بیا په خپل وخت لا چې خپل دوا واخلي خپل دوا استعمال کړي غیر د دوا د استعمال نه د خپل ژوند د خپل خوراک کې دا کوم خبره چې مونږ تاسو وکړي دا په پام کې ونیسي نو د دې امیدواري ډیر زیاته ده چې دا کسل پسلو کې خنشي هدا عقل د شکر د لوړیدو مخونی ولشي او د شکر کې د دې مخنیوي وشي چې دوی د یو بل ناروغي سره اخته نشي
بله ډاکټر صاحب منګل صاحب د پکتیا نړۍ کني ولې و دوی ویل چې زه همیشه وګی کې غم کله چې وګی شم خې می کار نه کوي لاس می کار نه کوي وجود نور غړي می هم کار نه کوي وای آیا د شکر نخي او نخاني دي کچې ډاکټر صاحب د نخو نخانو په اړه خبري وکړي ترڅو چې دوستان مه هم پوښي چې آیا دوی په شکر ناروغي باندې اخته دي او کنه
د سیوا ثانی سپوږه کوي
بله میره بانی دکتر صاحب دوستانو پر شکر یا هم دیابت ناروغی بندی خبری که
بله آوری تا
بله میره بانی دکتر صاحب آورو
نو دا دیر خود خبر دا چې د پالای مو باندې سړی پوشی نو بیا خو واضح خبر دا یعنی دوی گوری پا وجود تی رسیم دا غنکس دستریا زر سری که دل دا یو غط نخدا زر تگی کدل دی دی غطه نخده دویم زر وگی کدل دی دی غطه نخده دی دی پخواه که دی وجود در دوست استریا دا حتمی دی نو دا غطه نخی دی که عام خلق قربانی پویده که دی سیچ پوشی و دوی دی دی مخنوه وگی دی دی وقتی چی دا نخی که پیدا شی شکر ماینات رو دی پار لاشی شکر دوا واخلی خو خبر دا دا گوری زی و خبر کومتی د دغه علائم او د لیدون مخکې په ځانګړي توګه اگر چې متاسفانه اوس په افغانستان کې په وړو کې هم شکر په لاندې ټولو هغه کې په وړو کې هم شکر شته خو د دې سره سره د دې شو نه د ګومر کسان دا زیات په دې ریس کې د خطر کې دې چې دوی شکر پیدا کړي خصوصا هغه کسان چې چاغواله زیات وي وسنا کسان چې ډیر وړ خواړه خوري نو په دغه کسان لپاره کار دي چې هر کال هر څوک من تاسو کې هر انسان په دنیا کې په کال کې 2000 لحاظ عقل دوی خپل چیک اپ کوي معاینات کوي او که 2000 نه یو ځل خدا به هیڅ ضرورت ده که څوک جوړ وي چې خپل یو چیک اپ او معاینات په کال کې وکړي او خپل اندازه لګي یعنی هدف مې دی وقایع نه دی مخکې دی نه چې منګه کسان شکر خط کې واقع دي یعنی شکر نه ده خو هغه خط کې ته نږدې ده نو هغه ډاکټران به کوي چې ته باید څوک چې دا خدغه د اندازه دونه دقه خدمه راکوز شي چې دای خدای مکه په شکر باندې یخته نشي نو د دې قدر موږ توصیه کوو چې ټول خلک دي خصوصا هغه څوک چې په ریسک دي په هر شپږ میاشت کې خپل چکاپ یا هغه معاینات دی ویني او دی ګولم په مخ دی دی میتیازو دی دی معاینات په ترسره کې چې دوی ته دی وجود او دی ناروغي په پته ولګي کدا مثلا ورته معلومیږي نو بیا د ډاکټر د توصیه سره خپل ژوند تنظیم
bale ډاکټر صاحب کله چې د تاسو اړیکه پرې شو نو موږ څو اړیکه راوخیسته پښتون صاحب هم اړیکه نیولې و دوی ویل چې څونه خلک په افغانستان کې په شکر یا هم دیابت باندې اخته شوی دي آیا د درد البته د مفاصل او د دردونو یا هم د بندونو دردونو د هم کدای شي چې د شکر ناروغانو یو ډول علامه ووسی او کنه
ډیر خطرته نه کړی اول خدا دې چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو په یوه چې دا غیر ساري ناروغي چې موږ ته وایي لکه د زړه ناروغي شو دا د شکر ناروغي شو تنفسي مزمن ناروغي شو دې لپاره صحیح ارقام عادت ځکه موجود نه دي چې موږ تاسو په روغتیايي سیستم کې په شل کلو کې اصلا دې لپاره کوم صحیح هغه چې د ساري ناروغۍ د فارو غیر ساري ناروغۍ د فارو نو یعنی سرویلانس درست نه دي
خو
د دې سره سره ما د دغه پروګرام مسول په صفت باندې ځنه سرویګان نه په دار اخیستي چې موږ په افغانستان کې هم دا اوس دي واته زره د او بخي د اتلک په دوز نه په شاوخه کې خلک د شکر د ناروغۍ سره په خطر کې لري چې دې کې وان د زیاتې اختتې او نورې په خطر کې یعنی د خطر په لاین کې دي او دویم دا ده چې د دې جملې نه په هر کال کې موږ دغه د سروې معلومات داخلي چې د لزر او شاوخوا کې خلک خپل ژوند د لاسه ورکړي حتی د دې نشه ډېر وي خو ډېر داسې چې هغه د شکر ناروغي او هغه د زړه په مریضې هم عمله باندې مل چې خلک داس فکر کوي یا داسې سبتیږي چې دا د زړه ناروغ او هغه اصلا شکر نه وي نو ځکه د دې دغه یعنی د دې نه هم د دې کچه زیات په افغانستان کې هم دا اوس په د دې شکر اندازه بیخي زیاته ده د مړینې زیاته ده تاسو ګورئ په هر ثانیه کې
بله
یو کس خپل خپل پرې کوي د شکر د نادر مخ کې مونږ تاسو وی چې زخمې دونه خطرناک دي خپل پرې کېدل ته اړتیا په دنیا په هر ثانیه کې په هر لاسو ثانیو کې په نړۍ کې دوه کسان په شکر باندې اخته کیږي او په دې اپندیویسل نه د شکر ټول ناروغان که سل کسي نو پندیویش دې ته اړتیا چې هغه د وجود یو غړی خصوصا خپل باید قطع کړي اپریک ځکه دا زخم نه جوړي نو په دې خاطر باندې یو مزمنه ناروغي ده چې د نورو ناروغي سبب کیږي په افغانستان کې کچه زیاته لوړه ده د دې کې د مخ چې ما کوم ټایپ 1 او ټایپ 2 یا ډول نو دې کې نه او دغه فرق کوي نو دا یو د ټایپ 1 چې موږ ورته وایو زازې خوري دا په د انسولین په نامه یو هورمون دی چې د وجود د صفرا په کڅوړه کې جوړیږي دا د دغه انسانانو چې د صفرا په کڅوړه کې څنګه جوړیږي دا د
بله
مینو یا پاتکی یم داسې مرز ورته داشت
بله
دا چې نه غیر انسولین ورکول نه په نور شي یم نو اوس مو د درافت مخ کې د روغتیا نړیوال سازمان نه خوشبختانه یا د نیک مرغه چې په زګونو دوز انسولین په وړیا توګه با کیفیت انسولین تر لاسه کړ زکه مې ورنه غوښتل چې دا باندې سم چې با کیفیت دوا او موجودیت مشکل دی او د دې دا چې د دې ناروغان ځتی اوس خوشبختانه یا د نیک مرغه چې مونږ د وزیر اکبر خان په روغتون کې دې پوره ستاند لرو نو هغه هر هغه څوک چې انسولین د کمی یا د هغه د درملنې په دیابت شکر ولري نو هغه کولی شي د وزیر اکبر خان د دیابت یا شکر مرکز مراجعه وکړي مفت وړیا با کیفیت انسولین ترلاسه کړي
بله
نو دا بله
مې باندې ډاکټر صاحب
نو ما اندا بل ډول چې دا ټایپ 2 مونږ ورته وي هغه به انسولین دی هغه نو ځنې درمل نو ځنې نور مو عوامل دی په وجود کې چې د انسولین کمواله وي خو بیخي نابودی نه وي نو هغه ته د نور دواګانو ضرورت دی چې هغه خوشبختانه په بازار کې پیدا کیږي او مېلاري خدای وکړي چې ټول افغانستان
ان شاء الله
په کیفیت دواګانو
ان شاء الله ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب په سرلی ورور اړیکنی ولی واوي 15 پنځوس کلن مریض په کور کې لري په شکر ناروغي باندې اخته دا وای دوه کال کېږي چې دغه ناروغي لري اوس په دې ورستیو کې شکر یې ډیر زیات جګ دی او حتی د خپل ځای څخه جګیدای نسی وای د ډاکټر صاحب توصیه غواړو چې واورو
دا ډیر ورته ماته څه دا ده چې دای چې په دسي خطرناک حالت کې دی دې سره هم دغه څو شهر ډیر ضروري کې دوی د شکر دی ناروغي په کم ډول ټایپ 1 یا ټایپ 2 باندې اختوي دی هغه درمل چې هغه باید ورته په وخت باندې ورسی دویم دا ده چې په خوراکونو کې د غوړو او د خوګونو وساتي دریم دا ده چې کوشش دې دوی دا وکړي چې دې هداخل کې د دې ور ویچ کول شي چې روزانه هداخل په خپل اړولي کې د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې دا پیاده وګرځول شي دا به ډیره ګټه ورسی دی ته او غیر د غین نو د دوی هغه اساسي علاج د دې لپاره ډېر مشکل دی او فقط د احتیاط نه دی کار واخلي.
بله ډاکټر صاحب، سمه ده چې یو څوک به د شکر ناروغي لري، آیا د خوړو په برخه کې راته وایاست چې کوم د څه خاص شته چې هغه د شکر ناروغان کولای شي چې وی خوري ترڅو چې شکر همیشه نرمال ووسی، کنه کولای شي چې د هر خوړو څخه استفاده وکړي؟
مرسم خوري تاسو د خبرو ماتره که ځکه مخکې هغه ورورم دا موږ په افغانستان کې دا غاهي چې ورکو یو غټه موضوع دا ده نن موږ صرف لپچارتونه او څو بروشرونه چاپ کړي وو نن نه دا څو ورځې چې په دې سکرینینګ کې هم دا توضیح کړل په دې کې موږ دا ټول خوراکي مواد په درې کټګوري تقسیم کړي دي او دا هغه چې موږ ورته لیکلي دي چې دغه د دې خوراکونو نه دغه مې یوې بیخي نشي خوړی.
بله
یعنې شکر ناروغ دا درې ډولې او هم ډول د دې نه دا ناروغ باید په کولی شي کم استفاده وکړي ډېر نه کم او کم ډول هر وخت خوړی شي یعنې ورته نشته. بلېنومونهاخلمبزیاتوي د ما سره دا اوس په مخه کې دغه
بله ډاکټر صاحب، هغه درې ډوله نمونه راته واخلئ چې بیخي یو د البته د شکر ناروغي بیخي خوړلی نسی، کوم خواړه دي؟ بله ډاکټر صاحب، د تاسو غږ بیا هم راته قطع وصل راځي، ان شاء الله چې دغه ستونزه حل شي ترڅو چې بله 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 مهرباني ډاکټر صاحب.
ما ویل چې هغه خوراکي مواد چې شکر ناروغي باید بیخي ونخلي ورنګټه ونخلي هغه نمونه اخلم. انځر دی، کشمش دی، خرما ده، مربا ده، حتی اصلو کې بعضې کوم چې خواږه یې ډېر زیات دي خو اصلو کې هم دا کوم چې بازاري دي، قیماق یا تاسو پوهېږئ مسکا قابلي دا د پسه غوښه دا نو شابی په مجموع کې ټول غازار هم شابی دي دا ورته خري دي جوس ورته چې خواږه دي هغه خنه دي، کیک ورته خنه دي، کلچا توت چې ډېر خواږه دي دا ورته خنه دي، او هغه غذاګانې چې لږ ورنه ګټه واخلي دې نه بند واخلم
مهرباني
چې هغه غذاګانې چې دوی لږ کولی شي ډېر نه بلکې کولی شي دا ټول نه خو به پاریس کوم مشکل نه نو دې کې دا شک تاسو پیژنې مکرونی دا صافي شوي وریجې بولانی وچه ډوډۍ ګازرې کچالو شلغم دا چارمغز په میوو کې پنیر چکا ماستې شیدې دا دی د دې نه لږ استفاده کول شي ډېر نه شي کولی د مایع غوښې نه خصوصا او د زر غوښې نه دوی نه کولی شي.
ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه، ان شاء الله په راتلونکو نورو خپرونو کې به هم پر دغو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، ځکه چې دا یو ناروغي ده چې همیشه باید پر مختلفو خپرونو کې پرې خبرې وکړو. تاسو نه ډېر زیاته مننه کوم.